افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو ته د رادیو تواجه است. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په هرات او روزګان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو حال درکو. دا هم وری چې د سوریالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي سفر مهم بولي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې او افغان سرتېري وژل سوي دي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده او د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغزستان غواړي وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیمجان اسکروف دې له زندانه راخوشې کړي. بشپړه خبرونه. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې او افغان سرتېري وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډلهیز بریدونه شروع کړل چې په نتیجه کې یې درې امنیتي سرتېري وژل سوي. ښاغلي حنیفي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه موده وروسته د بهرنۍ ځواکونو الوتکو له کمربند څخه دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یوه کمپ برید وکړ چې په نتیجه کې د ملي اردو څلور د کماندو سرتېري ووژل سول او پنځه نور ټپیان سول. د دې پیښې په اړه افغان ځواکونو او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسوال وایي د ولسوالۍ اوس مهال وسلوالو طالبان محاصره کړې ده او که مرکزي او ولایتي اداره ورته پام ونه کړي برخلیک به یې ښه نه وي. د اروزګان ولایت امنیه قومنداني او ولایت مقام مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد دورانی وویل چې نن یو بجه وسلوالو موټرسایکل سپرو د کندهار د څوارلسمې حوزې اړوند په سیمانو پلسیمه کې پر ګزمه ولاړو پولیسو برید کړی او دوه پولیسي ټپیان کړي دي. وروسته له هغه چې حمله کوونکي له هغه ځایه تښتېدلي په لسم امنیتي حوزه کې نورو پولیسو ورباندې برید کړی چې په نتیجه کې یو برید کوونکی وژل سوی او یو بلې په ټپي حالت کې تښتېدلی دی. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ملګرو ملتونو ته د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي مرستیالي اميره الحفیتی د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات د افغان حکومت په مشرتابه د افغانستان د سیاسي حل بشپړ ملاتړ کوي. میرمن امیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د ټولنې د ټولو لوریو پر ګډون ټینګار وکړ. امیره الحفیتی همدار از ویل ابوظبي لیواله دی چې د افغانانو د لیدلوري د بریالیتوب په خاطر په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د تامین زمینه مساعده کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغزستانه وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیمجان اسکروف تل زندانه راخوشې کړي. د دسمبر په شپږمه په خبره کړي بیان کې دغه ادارې ویلي اوس وخت را رسیدلی چې قرغزستان اسکروف راخوشې کړي. اسکروف تر نیول کېدو مخکې د بشري حقونو مدافع وو او خپلواکو ویبپاڼو ته لیکل کول، خو اوس د قرغزستان په زندان کې د ابدي حبس سزا تېروي. دې په خټه اوزبک دی او د ټولنې امن او ثبات ته د خطر پېښولو په تور ورسته له هغه ونیول سو چې په 2010 کال کې د قرغزستان په جنوب کې په نژادي نښتو کې تر 450 زیات کسان وژل سول چې ډیری یې اوزبک وو. اتش پېت کلن اسکروف ټول تورونه ردوي او وایي دا قضیه سیاسي انګیزه لري. د بی پولی ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپلې ژغورونکي بیړۍ فعالیت تروي. دغو ادارو د دې پریکړې لامل د اروپایي ټولنې هیوادونو لخوا ورباندې دوامدار فشار بللی دی. د بی پولی ډاکټرانو ادارې پر ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو تور پورې کړی چې د اکویریس په نوم د دوی د ژغورونکي بیړۍ د کار مخه نیولې ده. په تیر جون میاشت کې اکویریس وروسته له هغه د سیاسي او ډیپلوماټیک بحران یو سمبول وګرځید چې ایټالیا یې پر مخ خپل پوله وتړله او دا بیړۍ له 610 ژغورل سویو پناه غوښتونکو سره په اوبو کې بنده پاتې سوه. او د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج هیچ دبليو بوش مړی په ټکساس ایالت کې د میرمنې او لور د قبرونو څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. د خاورو ته سپارلو مراسم د پنجشنبه په ورځ په هوستن ښار کې ترسره سول. تر دې یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ په واشنګټن ډي سي کې پر دولتي کچه د اخري مراسم ولمانځل سول. بوش د نومبر په 10 په ټکساس ایالت کې په 94 کلنۍ کې مړ سو. د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکا ټولو پخوانیو ژوندي ولسمشرانو په واشنگټن ملي کلیسا کې د بوش په آخري مراسم کې ګډون وکړ. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. په هرات او روزګان کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د سولې عالي شورا مسکو ته د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي.
روسان نقش موثری دارند. من فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
د شغلی خلیلزاد ته ځینې تحلیلګران په کومه سترګه ګوري؟ البته د سفر ته
ډېر مهم دی. په دې چې یو بډای مملکت دی، پراتیای مهنت روس هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د دې اتحاد او مرستې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکول.
په کندوز کې خلک له خپل سره وسله والو شکایتونه لري.
د دې سیمې په تاکي بوکشن مارا در بدر خار بسر کله و شیر چې چاره کوم.
په بهرنی موضوعاتو کې په فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د هرات ولایت په شیندن ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو لوریو ته د تلفاتو اړولو خبره سوې ده. د شیندن ځایي چارواکي وایي چې ځینې سرتیري وژل سوي او ځینې یې اسیر سوي دي. بلخوا د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې هم د اوو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه خپاره سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده.
هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې 13:15 د دغه ولایت په شیندن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یوه پوسته باندې ډلیزه حمله کړې ده. د شیندن ولسوال حکمت الله حکمت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ملي اردو 8 تنه سرتیري وژل شوي او 40 نور د وسلوالو مخالفینو په لاس باندې اسیران شوي دي. نوموړي وویل
طرفات ما برو جز بین 6 الى 8 نفر ولی اسیر داره، 20 نفر اسیر داره. شاهی ولسوالی زمانه ولی پرسونان از ولسوالی مونست.
شیندن په هرات ولایت کې نام نه ولسوالی بلل کیږي. د هرات یوې سیمه ییزې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې 14 تنه د ملي اردو وژل شوي او 40 نور اسیران شوي دي. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه حمله دوی کړې ده او 14 تنه د ملي اردو سرتیري وژلي دي او 23 نور یې ژوندي له ځانه سره وړي دي. وسلوالو طالبانو ته تر دې دمه په دغه جګړه کې او تلفاتو په اړه معلومات نشته. د یو بل خبر لمخه د روزګان سیمه ایزو چارواکو وې دي چې 13 شپه د غولیت په چینرتو ولسوالۍ کې په دوو جلاو پیخو کې و افغان سرتیري وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د چینرتو ولسوال فیض محمد حنفی نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوسټو ډلیز بریدونه وکړل چې په پایله کې درې امنیتي سرتیري وژل شوی دي. خغلی حنفی همداراز وویل چې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو تر جګړې لکه شی به وروسته د بهرنیو ځواکونو الوتکو لکه مربند د 2 کیلومتره شاته د ملي اردو پر یو کمپ باندې هوایي حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو 4 د کمانډو سرتیري وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر دې دمه دغه پیښه په اړه افغان ځواکونو او د ناتو غوست ملاتړ ماموریت لا څه نه دی ویلي. د روزګان ولایت د امنیت قومندانۍ او ولایت مقام مسولین هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کوي. په کابل کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت سره وغږیږو. هغوی هم تر دې دمه از موږ اړیکې ته ځواب رانه کوبل سالسه.
ډیر مننه له اکرام الله اکرام څخه. مو وردل چې په هرات او روزګان کې افغان پوځیانو ته د وروستیو جګړو له کبله مرګ ژوبله اوښتي ده. د هرات په شیندن ولسوالۍ کې ځینې سرتیري د وسلوالو لخوا اسیران سوي هم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
د سولې علي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي. شغلی خلیلزاد د افغانستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کړې دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او متحده ایالاتو روسي او هلوزلو دوی سولې ته نږدې کړي دي. د دغه شورا مرستیال تور رحمان سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم وباله ویل. دوی هیله لري چې د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي.
مسکو علاقمندیش به قضیه
افغانستان دوی پوروسیو کې د افغانستان د مسایلو پاړه د مسکو علاقمندی ډیره شوې ده. کومه ناسې چې په مسکو کې جوړ کړه د همدغه ناسې په دوام چې د دوهمې ناسې قربتوب بکوي کوم یړی کې چې طالبانو سره یې جوړی کړی دي او د غډلې ته د مسکو په ناسې کې د ګډون بلنه هم ورکړه. دا ټول په ډاګه کوي چې روسان هم د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې مسکو ته به د خغدي خلیلزاد سفر مهم وي او خه لاستراوړنی به ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته روان شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. خاغلی خلیلزاد له دې وړاندې پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو د نتایجو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته معلومات ورکړل. خاغلی خلیلزاد داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ غږ وکړ. نوموړي د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې او ایران وغوښتل چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی خو په تیرو دوو سفرونو کې مسکو ته نه و تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې مسکو په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې له موجودیت څخه په ویره کې ده. واشنگتن باید قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي که امریکایان روسانو ته قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې مبارزه کوي او د سیمې په مسایلو کې د دوی دریځ له روسیې سره په ټکر کې نه دی، نو په دې کې شک نشته چې دا خبره به د دې لامل شي چې روسیا له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له روسیې وروسته ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. د خاغلی زلمی خلیلزاد دا سفر چې د روانې دسمبر میاشتې په دوهمه نیټه پیل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خپرې شوې خبر پاڼې د معلوماتو له مخې تر شلمې نیټې پورې به د یادو هیوادونو په سفر بوخت وي.
بلخو د سیاسي چارو ځینې تحلیلګران هم مسکو ته زلمی خلیلزاد سفر مهم بولی او وایي چې له دې سره به د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوهاوی زیات شي. د دوی له ډلې یونس فکور اکرام الله اکرام ته وویل
روسیا په دا وروسته کې علاقمندي څرګند کړې ده چې د افغانستان کې امنیت دوی ته ډېر مهم دی. ځینې تشویشونه یې څرګند کړي دي چې ګواکې امریکایان سوله نه غواړي او داعش تقویه کوي. د آسیا میانه لوبه یې هغه وه چې په مسکو کې طالبان د پاکستان د ISI په مرسته ور وغوښتله. طبیعي ده چې کله امریکایان علاقمندي ښیي چې په افغانستان کې سوله راسي، لومړي ځل خو دا طرفین چې د افغانستان حکومت دی او طالبان دي، بیا دا نږدې هیوادونه چې پاکستان دی، اوس نو وار د هغه هیوادونو دی د منطقې لوی زبرځواکونه چې دلته غواړي رقابت وکړي. ښه کار دی، مؤثر کار دی.
فکر سه خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او د امریکا ترمنځ بیلابیل لیدلوري موجوده تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟
روسان داسې انګیرنې لري چې ګواکې امریکایان چې په چیش پسې راغلي او په افغانستان کې هغه ترلاسه نه کړه، یعنی جګړه شدیده سوله، مخدره موادو کښت او کر نور پسې زیات شو او د بلې خوا څخه نورې تروریستي ډلې خصوصا داعش آسیا میانه سره دا تور نږدې سوه. دوی فکر کوي چې ګواکې امریکایان یا نه غواړي یا سترګې پټي او نو زه فکر کوم د دې دوه غټو زبر ځواکونو د نږدې څخه قتل د افغانستان په باب چې یو بل سره پوکي چې امریکایان څه غواړي او روسان، زه فکر کوم چې روسان بم د رقابت پر ځای په افغانستان کې د همکاري لار مخې ته ونیسي. نو د خلیزات تک ضرور و دا که د امریکایانو د خوا داسې انګیرل کېدای چې روسان یې لرې ساتلی، نو زه فکر نه کوم چې خلیزاد هلته سفر کړی وای. دا څه دی چې دوی یو بل سره پوکي
د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله باندې روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر ساس په نظر څومره مهم و؟
ډېر مهم دی، په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیایي معنت روس هم تاثیرات لري، د بلې خوا څخه د ایران سره د دې اتحاد او مرستې چې په دا راوروسته کې ویل کېږي چې ملا منان اخوند ګواکي د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولې، د ایران سره یې همکاري درلودله او ایران طبیعي دی خپل خو دومره توانایی نه لري، روسي مجرم سلاوي یاران نیولې یا د غلاري دی خواته ورکول. نو دا خپل زه فکر کوم چې د روسانو اهمیت په دې باب چې د افغانستان سره سولې ته و همکاري ته راوهڅوي ډېر رول لري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور بول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې خپل سره وسلولې ژوند تریخ کړي او دغه کسان غیر قانوني کارونه کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه کسانو په وړاندې دي قانوني اقدامات وسي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز خانابات ولسوالۍ څخه لسګونه کسان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د ظلم او ستم له کبله د کورنۍ غړي وژل شوي له دولت نه عدالت غواړي. د معترضه کسانو له ځان سره د خپلو د کورنیو د هغو وژل شوو انځورونه هم راوړي وو چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو له لورې وژل شوي وو. له دغو معترضه کسانو څخه دوه تنه یې په دې اړه رسنیو ته وویل: زما ورور دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو وژلی دی او له دولت نه غواړم چې زما د ورور قاتلانو ته د خپل د اعمالو په مطابق سزا ورکړي څو عدالت تامین شي. دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو زما ورور یې وژلی دی او درې کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی، او دغه راز موږ یې له خپلو مینو څخه په زوره کډه کړي وو او زموږ کورونه او ځمکه یې غصب کړي دي. دغه خلک د ملي اولی حکومت المشرانو له عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز له امنیتي چارواکو غواړي چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوی د شوو ظلمونو پوښتنه دې وکړي او نیول شوي خپل سری وسلوال دې د خپلو د کړنو په سزا ورسوي. یوې معترضې مېرمن په دې اړه رسنیو ته وویل: زما زوی د کلي ارباب و او له دغه نیول شوي غیر مسؤول وسلوال سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، هسې راغی په ناحقه یې زما زوی ووژه. دولت باید دغه نیول شوي قومندان ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندوز ولی عبدالجبار نعیمی دغو معترضو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییزه اداره او دغه راز عدلي او قضایي ارګانونه ژمن دي څو عدالت تامین کړي. هغه کسان چې موږ خواته راځي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا یې زوی اختطاف شوی یا وژل شوی او یا ځمکه غصب شوی او ظلم پرې شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ ژمن یو، جنایتکارانو به نیسو، د قانون منګولو ته به یې سپارو او عدالت تامینوو. له دې سره سم د دې ولایت امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی په نوموړي ولایت کې ټولو خپلسرو ټوپکیانو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له بېبندبارویو او خپلسرویو لاس واخلي او دغه راز خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي. زه ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي او له غیر قانوني فعالیتونو څخه دې لاس واخلي، او که نه موږ د ولسمشر لارښوونې او امر په مطابق ژمن یو چې ټول خپلسری وسلوال ونیسو او قانون پرې پلی کړو. دغه متضرر شوي کسان په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې په کندوز کې یو شمېر خپلسري وسلوال قومندانان د افغان ګډو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خلکو په خبره د څه باندې یوې لسیزې راهیسې د کندوز په خان آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په سلګونه غیر مسؤول وسلوال چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي خپلسري فعالیتونه کوي چې په وسلوالو غلاو، قتلونو، د دولتي ځمکو غصب، بچګرۍ او د انسان تښتونو په زیاتو پیښو کې ککړ پېژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پاوز د پښتنو د ژغورنې غورځنګ غړو ته خبرداری ورکړی چې پر سره کرښه دې نه اوړي. د پاکستان د پاوز ویاند وایي چې پاوز د دغو کسانو حرکتونه له نږدې څاري، خو د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ دا خبرې رد کړي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان د پاوز ویاند پرون وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته فرصت ورکړی چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي، او وایي منله چې په قبایلو کې په وروستیو یوه نیمه لسیزه کې د تروریزم پر ضد جګړې، د پاوز عملیاتو او تروریستي حملو خلک ډیر ځپلي او دردمند کړي دي. آصف غفور وویل موږ د هغوی غم او درد درکولای سو، خو هغوی باید پر هغو کرښو تیر نسی چې دولت به پر وضعیت د کنټرول لپاره له قوې او زوره کار اخیستلو ته مجبوروي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ د پاکستان د پوځ پر ضد انتقادي غږ اوچت کړی او ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه باید د پښتنو د کړولو او د هغوی پر حقونو له تیري لاس واخلي. د پاکستان د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په سوله ایز ډول مظاهرې او احتجاجي غونډې جوړوي، خو پر پوځ انتقاد هم په هغه هیواد کې پر سره کرښه او شتل ګڼل کېدلای سي. د دې حرکت غړو په ابتدا کې د پاکستان له حکومته څو اساسي غوښتنې کړې وې. هغوی غوښتنه کړې وه چې په قبایلو کې دې پوځي پوستې کمې شي، په قبایلو کې دې ماینونه پاک شي، او د هغو کسانو برخلیک دې معلوم سي چې په وروستیو کلونو کې بېدرکه شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند پرون خبریالانو ته وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ د دریو اساسي غوښتنو د ترسره کولو لپاره کار روان دی. هغه وویل چې د اوو زرو بېدرکه شوو کسانو دوسیې څېړل سوي او څلور زره حل شوي دي. د دې حرکت دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر سش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان مرکزي پارلمان ته انتخاب شول. محسن داوړ د آصف غفور د خبرو په جواب کې پرون پر ټویټر لیکلي، هغه کسان چې پر سرې کرښې تیر سوي تاسو یاست، تاسو منتخب صدر اعظم په دار کړی، اساسي قانون تاسو تر پښو لاندې کړی دی. محسن داوړ لیکلي چې ولس یې دومره تحقیر او ځپل سوی چې نور د بایللو لپاره څه نه لري.
فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه یو او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. په فرانسه کې د حکومت پر ضد مظاهرې له دریو اونیو راهیسې روانې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اونۍ د پای د رخصتیو له پیل مخکې د فرانسې د یو شمېر مهمو توریستي برخو مسؤلان ویلي چې د حکومت پر ضد د ژېړ واسکټو د غورځنګ لخوا په پلان شویو مظاهرو کې د احتمالي تشدد له ویرې به سبا د شنبه په ورځ خپل کاروبار بند کړي. د پاریس د موزیمونو، تیاترونو او دوکانونو مسؤلان ویلي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره به خپل کاروبار بند کړي. په دې ډله کې د پاریس د مشهور آیفل برج مسؤلانو هم ویلي چې د شنبه په ورځ به سیلانیان ونه مني. ژېړ واسکټو اعتراض کوونکو چې پر تیلو د مالیو د نوې لایحې له کبله پارېدلي، د درېیمې پرله پسې اونۍ لپاره په پاریس کې مظاهرې پلان کړي دي. په تېرو ورځو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تشدد هم پیښ شو چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د حکومت پر ضد انتقادونه یې لا زیات کړل. د ولسمشر ماکرون حکومت د تیلو په مالیه کې د زیاتوالي لایحه د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو په لړ کې وړاندې کړې وه. حکومت که څه هم د چهارشنبه په ورځ دا نوی قانون منسوخ اعلان کړ او د مالیو د لوړولو له پریکړې په شا شو، خو اټکل کیږي چې د ژېړ واسکټو د غورځنګ مظاهرې به دوام وکړي. د اعتراض کوونکو مخکښ مشران ټینګار کوي چې په هر صورت به د مظاهرو ته دوام ورکړي، او ځینې مشران خو یې حتی د دې مظاهرو د پراخولو خبره کوي او وایي د دوی په نویو غوښتنو کې به د مالیو عمومي کموالی او د تنخواګانو زیاتول شامل وي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. صدر اعظم ادوارد فیلیپ نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د شنبه په ورځ به 9000 پولیس افسران په ټوله فرانسه کې د امنیت لپاره موظف وي. د موظفو پولیس افسرانو شمېره 13500 وه. فلیپ وویل چې یوازې په پاریس کې به 8000 امنیتي پرسونل موظف وي او لسګونه زغروال ګاډي به هم ورسره وي.
تاسو زده رادیو ته غوښیست. د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د کم عمره نجونو وادول یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افریقا د لوی وچې په ځینو هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو وادول له فقر سره مستقیمه اړیکه لري. رضوان مراد او د فرانسې خبري اژانس د راپور نور جزئیات.
15 کلنه ریسپیک رویمبو توپوځي چې د زیمبابوې ده یو ورځ له خوندې څخه کور ته پر لار وچی او 22 کلن هله کور څخه وغوښتل چې له هغه سره کافي وڅخي. توپوځي ونه غوښتل، خو اوس ان وخت شوی او هغه ځکه چې د نجلۍ پلار هغه له دغه هلک سره په خبرو ولیدله او فکر یې وکړ چې لور یې ورسره اړیکه لري. د رویمبو توپوتزی پلار خپل لور او هلک مجبور کړل چې په خپلو کې واده وکړي. رویمبو توپوتزی له هلک سره واده وکړ، ماشوم یې په ګېډه شو او ښوونځی ترې پاتې شو. پنځلس کلنه توپوتزی خپل میړه وهله ټکوله او آخر اړ شو چې خپل پلار کور ته لاړ شي. نوموړی له هماغه وخت راهیسې په ورته برخلیک د نورو انجنو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. ریسپیکټ توپوتزی هڅه کوي چې د زیمبابوې حکومت اړ کړي چې په قانون کې د تعدیل له لارې د واده لپاره د انجنو عمر د شپاړس پر ځای اتلس کاله وټاکي. توپوتزی په دې وروستیو کې په افریقایي هیواد ګانا کې فرانس پریس آژانس ته وویل دا پوهیږي چې په کم عمرې کې واده کول څومره ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې د افریقا د صحرا د هیوادونو یو په درېیمه برخه نجونې له اتلس کلنۍ مخکې ودیږي. ملګري ملتونه وایي دا کار د دې سبب کیږي چې دا هیوادونه هغه میلیاردونه ډالر له لاسه ورکړي چې په پوهه د سنبالو انجنو او کاري قوې له لارې لرلی شي. د نړۍ د دولسو هیوادونو په اړه اټکلونه ښیي چې دغلته په کلني ډول درې شپېته میلیارد ډالر په کم عمرې کې د هغو انجنو د ودولو له امله چې خپل تحصیل یې نه دی بشپړ کړی له لاسه ورکوي. ملګري ملتونه وایي د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه چې زیاتې کم عمره انجنو پکې ودیږي اتلس یې په افریقا کې دی. د زرو وړو ډلو څخه جوړ یو سازمان چې ناوې نه انجنې په نامه یادیږي تر 2023 کاله پورې په کم عمرې کې د انجنو د ودولو د پدیدې د منځه وړلو په هدف ملي ستراتیژۍ برابرې کړي دي. د دې سازمان یوې غړې اوید مهیا وایي د ځینو تدابیرو له لارې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خوړو ورکول او د نقل و حرکت د اسانتیاو برابرول هم پکې شامل دي کولی شي نجونې په ښوونځي کې پاتې کړي او دا کار به کورنۍ هم وهڅوي چې خپلې لوڼې په کم عمرې کې واده نه کړي. مهیا وایي دودونه، اقلیمي بدلونونه او جګړې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو لاملونه دي، خو فقر او ناداري اصلي سبب دی. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي چې په لویدیځ افریقا کې وچکالۍ چې 2.5 لک کسان یې بې ځای کړي بې سابقه بشري ناورین رامنځته کړی دی او له همدې امله یو شمېر کسان اړ شوي دي چې د خوړو په بدل کې خپلې لوڼې وپلوري.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهور نه چې دې غم خوري پښتانې ټول وشرمول زنانه بې عزته کړلې وزیر صاحب به بېغام په خپله چوکۍ ناستې هغه د چا څه غم خوري. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه داسې ویل چې سیګنول راغلي دي یوه ویزه په 10 زره کلدارې په 2 زره کلدارې لګېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر ما غواړم تر ازادي رادیو پورې ورسوي نه دی چې ان کار کړي نه افغان د سیم یوه شبه کې راته فعاله کې کار وکړي. ډېره مننه د ما غواړم تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم ز عبدالحدی ما له هلمند نو اشیر ولسوالی تخنی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کی. ورود جان د هلمند ولایت د اشیر د ولسوالی چې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعال کړي او موږ ته بیا لاندې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص وو. موږ د خپل دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ځین اوریدونکو پروګرام ته یې سمیسونه هم راستولی دي. د نعمت په نام اوریدونکي له غزنی څخه لیکلي د یوه سیمه ییز او نړیوال قدرت په توګه روسیې ته د خلیلزاد سفر به د افغانستان د سولې پر پروسه مثبت تاثیرات ولري. فریدون حلیم یار لیکلي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې سوله نه غواړي ځکه چې د افغانستان د سولې سره پاکستان خپل منافع په خطر کې ګوري. کریم بیا هم له غزنی لیکلي چې سولې ته د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت اوس ښه زمینه مساعده سوې ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د ژمي له راتلو سره په لوګر کې د سون موادو بیې لوړې سوي دي. او بل اوریدونکي لیکلي چې باید ټول افغانان په یوه اواز سره د سولې غږ اوچت کړي. څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د اوروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې اووه افغان سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه ژغ کړی چې له قرغیزستان وواړي د بشري حقوقو مدافع عظیم جان اسکاروف ته له زندانه راخوشي کړي. د بی پولي ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپل ژغورونکو بیړۍ فعالیت دروي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج هچ دبليو بوش مړی په ټکساس ایالت کې د د میرمنې او لور د قبرونو څنګ ته خاورو ته وسپارل شو.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه قانوني بولي خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسیون پر خپله پریکړه له سره کتنه وکړي. دا چې ولی اکرام الله اکرام به په خپل راپور کې راته وایي.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او دغه پروسې د بحراني کېدو لامل باید ونه ګرځي. د دغه اتحاد غړو د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې خپل موقف اعلان کړو چې تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړي. د دغه اتحاد یو غړي خلیل روفي د اتحاد اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي وو.
اتحاد زمنین که تصمیم آخر کمیسیون
شو دوی دغه اتحاد که څوم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولی خو په اوسنی وضعیت کې عملی کېدل لستون دوډګتی. همدا شان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ روان وضعیت هم د انتخاباتو د راتلونکو مرحلو د عملی کېدو لپاره لږې ستونزې سره مخ دي. اتحاد له دغه پټه ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې په خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې په لومړی قدم کې د هغه محلونو او مرکزونو باطل کړي چې درغلي پکې شوې ده. همدا شان دي د هغه مرکزونو په اړه چې درغلي پکې نه دي شوې هم فکر وکړي. په اعلامیه کې همدا شان ټینګار شوې چې د انتخاباتو د قانون د 94 ماده په اساس کولی دل شول چې په اکثریت مرکزونو کې درغلي شوي او د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په دې صورت کې د باطل حکم عملی شي. په دغه اتحاد کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ، د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ، د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه او یو شمېر نور بنسټونه غړیتوب لري. په همدې حال کې د دغه اتحاد غړي او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو کمیسیونونو ترمنځ وروستیو کشمکشونو ته په کتو انتقاد وکړ او په ټینګار سره وویل چې د خلکو رایو ته باید احترام وشي. نوموړي همداشان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزوري مدیریت ته هم اشاره وکړه او ویل چې دغه کمیسیون د انتخاباتو په اړه د دوی وړاندیزونو ته اهمیت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د حوزې ټولې رایې لغوه اعلان کړي او د ورځې ناوخته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه په بیړه او سیاسي وبلله او رد یې کړه. د دغه کمیسیون مسؤلینو وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د اسنادو او شواهدو په استناد نه وه او په اړه یې له دوی سره مشوره هم نه وه شوې. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد د تازه څرګندونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتصار بنسټونو لوري پر دوی لګیدلی تورونه بیا ساسه وبلل. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون ټول غړي مسلکي او په کار پوه کسان دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه کوشش کړی دی چې د نظر او بنسټونو سیاسي عذاب او مدني ټولنو ته د نظارت پوره زمینه برابره کړي تر څو دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. اما بدبختانه دوی همیشه سلیقوي برخوردونه کړي، دوی سیاسي برخوردونه کړي، دوی پر ځای دوی تخنیکي او مسلکي برخورد وکړي. زموږ غوښتنه همیشه دوی څخه دغه ده چې دغه ملي پروسه سره دوی همکار واوسیږي تر څو موږ وتوانیږو حق حقدار ته وسپارو.
ښاغلی سادات وایي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونو ته په ټوله پروسه د نظارت حق ورکړل شوی، خو د نوموړي په وینا چې دغه بنسټونو په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. خو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد وایي دوی په انتخاباتي پروسو کې د ستونزو د مخنیوي په هدف هڅه کړي، خو دغه هڅو ته یې کمیسیون ارزښت نه دی ورکړی، تر دې چې همدا مسایل د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو لامل شول.
سیاسي رادیو تاواجس د کورنوي چارو وزارت وی حقیقت موندن کې هیئت سپارښتنه سوي چې د فوتبال د فدراسیون د جنسي ناوړه کړنو د تورونو په اړه ژر تر ژره ارزونه وکړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د لوی سرنوالي او کورنوي چارو د وزارت د حقیقت موندنې پلاوی د افغانستان د فوتبال د فدراسیون له خزینه لوبغاړو سره د یاد فدراسیون د مشرانو د جنسي زورونو په اړه خپل ارزونه پیل کړې دي. د کورنۍ چار وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پلاوی ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه خپلې هر اړخیزې ارزونې ډېر ژر بشپړې کړي.
دوی موضوع
به شکل جدی بررسی آغاز شده. دوباره پر دغه موضوع په جدی توګه ارزونه پیل شوه او کله چې پای ته ورسېدې کره معلومات او نتایج به له خلکو سره شریک شي. د حقیقت موندنې پلاوی ته سپارښتنه شوې چې ډیر ژر دغه موضوع په هر اړخیزه توګه بررسی کړي. د افغانستان ولسمشر د روانې اونۍ په پیل کې لوی سارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره د جنسي زورونې پیښه بررسی کړي. لوی سارنوالۍ پرته له ځنډه دغه موضوع ته پلاوی وګماره. د افغانستان د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره د جنسي زورونې تور په داسې حال کې بحثونه راوپارول چې په دې وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د دغه ټیم ځینو پخوانیو لوبغاړو ورته ویلي چې د فوټبال د فدراسیون رئیس او ځینو غړو د فوټبال خزینه لوبغاړي جنسي زورولي دي. د افغانستان د فوټبال د خزینه ډلې پخوانی مدیر خالد پوپل د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه فلمونه او عکسونه لري. د دې په خبره کوم فلمونه او عکسونه چې ورسره دي پخوا تر دې د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا سره هم شریک کړي دي. فیفا هم ویلي چې د لوبغاړو زورول د زغملو نه دي او دوی به هم دغه تورونه بررسی کړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د خبرونو رئیس شفیع شاداب د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان نیلاب محمدی هم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د خالد پوپل تورونه به بنسټ دي. د نیلاب محمدی په خبره د فوټبال فدراسیون ورته اوس هم د امن ځای دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه موضوع جدي نیولی او تیره اونۍ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په مراسمو کې وویل که دغه تورونه ثابت شي عاملین به سخت قانوني جزا وویني. ښاغلی غنی ویلي د افغان پر ناموس تیری هیڅ افغان ته د منلو نه دی او یو افغانه کورنۍ باید ډاډمنه وسي چې که اولاد یې سپورت، ښوونځي، فاکولتې او یا هر ادارې ته ورځي باید خوندي وي. د افغان مېرمنې عزت د افغانستان د ټولو خلکو عزت دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلین په داسې حال کې چې دغه تورونه ردوي د لوی سارنوالۍ لخوا د موضوع په اړه د ارزونو هرکلی کوي. د دغه فدراسیون د خپرونو مسؤل شفیع شاداب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی سارنوالۍ له کومې ورځې راهیسې چې ارزونې اعلان شوې په سبا یې ارزونې پیل کړي. لاوې څو ورځې مخکې هم فدراسیون ته راغلی و او نن هم کار کوي. د ښځو له کمیټې او فدراسیون سره یې د ارزونو کارونه روان دي. ښاغلی شاداب وایي فدراسیون د بررسۍ لپاره د حقیقت موندنې له پلاوي سره همکاري کوي او تمه ده چې ګمارل شوی پلاوی ټول تورونه په هر اړخیزه توګه په لږو ورځو کې بررسی کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلې سي. په غزنی کې دینی عالمان وایي چې د افغاني پر ځای په کلداره راکړه ورکړه د شرعي خلاف عمل دی. حبیب الرحمن تصویر جزئیات لري.
دا هغه غږ دی چې دینی عالمان یې د شرع خلاف عمل د امیر له امر څخه بغاوت او د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه بولي. په غزنی کې دینی عالمان په دغه ولایت او بیا په ټول هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانیو کلدارو چلول غیر شرعي عمل او ګناه ګڼي. دوی وایي خلک دې له دې کار څخه لاس واخلي تر څو د خپل هیواد افغانۍ په راکړه ورکړه کې مروج او اقتصاد یې پیاوړی سي. په غزنی کې د
علماء او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی ازادي رادیو ته وویل د پاکستانی کلدار کارول یو ډول بغاوت او خیانت دی، نو له دې عمل غیر شرعي عمل ګڼل کیږي.
چرته چې یو وګړی افغان راولاړیږي د پردي ملک پیسه دلته استعمالوي، له هغې چې استفاده کوي خپل افغانۍ نور اخلي، دا یو نوی خیانت، یو نوی بغاوت او ګناه ده د خپل ملک او د خپل حکومت په وړاندې، د خپل ملت په وړاندې. بیا هغه پاکستانۍ روپۍ چې نن پاکستان تقریبا پنسرجنده کې خصوصا په آسیا کې د افغانانو هغه بنیادي هغه سخسری دښمن پاکستان ده، دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د اثارو چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي. مطلب دا ده چې د شریعت مطهره اسلام له نگاه چې دغه جواز نه لري.
بل لور ته بیا د غزنی د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر وایي هڅې پیل کړي دي چې د تبلیغاتو له لارې خلکو ته د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارولو ذهنیت ورکړي. ازادي راډیو ته وویل ملا امامانو ته سپارښتنه کړې ده چې په جماعتونو کې د منبر او خطبو له لارې پر غزنی میشتو غږ وکړي تر څو د کلدارې له چلولو څخه لاس واخلي.
علماو ته هدایت ورکړی ده، خطبه هم ورکړی ده، د جمعې په لمنځونو په مجالسو په منبر لخوا د خلکو ته ویل شوی ده، ویل کېږي چې دا پیسې څه د خارجي وچلوي په د افغانستان پیسې وچلوي، ځکه چې دا د افغانستان هویت ثابت سي او د افغانستان ترقی و تعالی په خپله پیسو پیدا کېږي، تر څو سي خپل پیسې سل په سلو کې په افغانستان کې ونه چلیږي او د خارجي پیسې بند نه شي. افغانستان ترقی و تعالی هم ممکن نه ده. بیا هم په دې سره کې به موږ کوشش وکړو علماو ته به خپل خطبه او هدایت ورکړو سي په دې موضوع کې لا زیاتې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
که په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر د پاکستانی کلداری چلول غیر شرعي عمل نه بولي او بندول یې اړین ګڼي، خو دیني عالم عبدالباري حقانی بیا وایي د امیر له امر څخه هر سرغړونه د شرع خلاف عمل دی. ازادي راډیو ته وویل د امیر امر واجب او له واجبو سرغړونه بغاوت دی.
قران واضح په دې ویلي دي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. نو په دې کې اولو الامر منکم د ستاسو اولو الامر په دې باندې مطلب دی، او هغه چې تاسو ته په څه امر کوي په نیکو اعمالو باندې په هغه په تاسو لازم واجب ده چې هغه پجه کوي. یو له دېونه د افغانستان رئیس جمهور دا امر کړی ده چې خارجي اثار خارجي پیسې باید په دې ملک کې رایج نسی او نه چلیږي. اما که څوک د خلاف د رئیس جمهور د هغې خبرې چې هغه په قرآن او اسلام نه مخالفه نه وي دغه نه سرغړونه کوي، واقعا دا د اسلام د شریعت سره ټکر لري او د شریعت له امورو څخه یو سرغړونه ده. پاکستانی یا خارجي اثر په افغانستان کې چلول پیغو خریدو پروش کول ده، دا د رئیس جمهور د اوامرو څخه سرغړونه ده. نو د دې سرغړونه کول د اسلام له نگانه جواز نه لري او دا یو غیر شرعي عمل ده.
دا غزنی دینی عالمان دا هم وایي چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې دکانداران د افغانۍ تر څنګ د کلدارو چلول او د سرافانو له ورځني نرخ څخه پرته د پلور او پیر پر وخت مشتری ته پیسې په خپله خوښه تبادله کول هم هغه عمل دی چې کمی زیاتی پکې کیږي، چې دا هم خلاف عمل دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. دا اونۍ بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را تر رسیدلي دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. له دې کبله چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټولو ته نوبت ور رسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کافي ساول ادا لسول سوالي تخيمه وزما در جمهور ته دا اله ده چې دغه حوایز وکونه د بند کړی مسلمان په دې باندې ضروري کی مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای. زما در جمهور ته حاضر جزرائیل ته دا اله ده چې دا حوایز وکونه بند کړی. او دغه مثال په کاپیسا کې د تعمیر تګابلو سوالې د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند کړی د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړ او خلکو ته دا خدمت نه درکړل چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام دغه زما پیغام ورې جمهور وکړي ورسي.
سلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو والته په دغې کې کپتان ټاکلی هغه د نولس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو په ازادۍ د کوي پردالارې باندې نو باید دې د لارې د دې نجونو نظم باید مکتبیان ورسی خلی و موتر رو تا ودری دولت خرصت و سخته که نسته فیلاخره بیا دو خلقو کم کسان چی جونی دیجی مکتب تا کم کورو سیدی آغا باید دا آغو تا دیوائی سی مانا تریو حد آغا خپل بلرون های کومات که تریو حد دولت رو که یو موتر رو تا کلیه که سراغ دا فوری تا مکتبو پلی دن جونی رسی دا او منتکو کلیه نو د کندهار سیسټم کې چې لالي کندهار کې د کندهار سټر دا بل ترې لمن د خبره دی لمن د خبره په مخه شاه توخي نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په حساب کې چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي طالبان خلګي دا و خلګو انځني او کشنيان چې د لاري دي ریجی مشکلات لري نو په دا غاړه مې وشتنه د شاګردانو بستيني د شاګردانو کلماني د شاګردانو کتابونه ني دا ډېر مسایل دي دا چې نسو دا ټول مسایل لري او مطلب زما دا وشتنه ده نور دا پیغامو کمسی پر موج هوا مکم خزماتی دارم در چیز کمال شماری دی موج هر خزمات از جریو
الو سلام علیکم ده کافیزا ولی ده تقابل اسمالی نزقه گیرم ده دمالیه دی منگ پوچان نخلقه دو دیر ازا بس و منگ ترا لگه غب کوئی
السلام علیکم خزمات رسل رید دو ماش و اسمالی سخه ده جنگ حالات چې جنگ منطقه مطوله بمبار سو ځای منطقه سره مو د دوی نو وته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راتيان ته ورکول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي دا ما شي مشر دی فورا شل ور راځي د خو مون وشت کې دی خو مون وشت کې بارا وینن مون وشت کو کومک درکو سار مون وشت کو کومک درکو نشته راس په شکه یو ورو رمانه کوم کونه وو څه زه غواړم چې نن ورځ ما کوم ټول یا خګرمې کتر کنه څه کولای دا بل چې موسته کوم کور سي موسته سرپناره چې موسته شي درکه نو موسته اجازه وکړي چې موږ لار پر بل سر خپل سرپناه کو یو بل خاطر برکت وکړو والسلام
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
بل السلام علیکم زما د پاکستان د ملت څخه د غهیل ده پدرانش هر څوک چې مری کتالب دې زموږ ورور دی کاسکار دې زموږ ورور دی کمل کې دې زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دا انتقاد مکوې چې د دې مرګ روا دی مده پردیو په کاول کوي زکه چې د هغو تم د پردیو په پکور څخه دی د دې غو تم ورڅخه دی خدای ته وګوري قران ته وګوري ک یو سړی مری ټول پدې کې محفوظ دی چې مرګ نه وی روا نو پدې کې نو شرایط تم ستاسو سول هو کوي د خدای په لیاز باندې کونډان مو پرېښول ایمان مو پرېښول دا د الله بندگان دي کاس کړ دي کو حکومت کوي کارایت سول غواړ افغانستان
یما پیغام دا ده چې د تاسو لورادونه ما وره چې د مچول غو بند پاکستانيانو ته ورکول شوی د چاغه جوړ کی پاکستانيانو ته بند ما ورکوي چې بمونه به کیک دي یې مونږه ټانګونه او تیاری خو ټول را کبور کوي مونږ چاتراش خو را در بدر کړل بس ورور دی مونږ د کونړ د غرو ونی ټول را ماته کړل د ټوپو باندې تاسو غټم لا پاکستان ته ورکوي دا غړي ما غوښتنه ده چې پاکستان د انګريزانو ته ورکي خو پاکستانيانو ته مور کوي دا باندې جوړی کی نورم په مخه کار
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
السلام علیکم زما کی بلال ایمان ولایت مرکز بیاشار سره سره دا پیغام چې زما ایمان ول ټول سره سره دا پیغام د چې د تل په ایمان کې دا ارته نور چې روان دي یا و چې نام وړي د شرکیه یا وروره د کلی ملکان دی د شرکیه خو هر غریب ته شی نه رسیدي او بل چې هر بدن ته واسه په بدن دا کې چې ماشام مزګر مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلقي خفي ما دا پیغام ټول ټول چې واسه دا پیغام دی ورسیدي مننه تشکر تاسو
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول د سلامونه وایم بعد له سلام زما دغه پیغام د ورور د عملیاتونو چې کوم کیږي اوس په افغانستان کې په هر ولایت کې روان دي په دغه کې اکثر ډیر خلک عوام شیدان کیږي ورور دا د رسنیو له لارې د نورو لارو سیواهي چې مقصد دا طالبان یا څنګه دي وسنګه د پرمشلو کاڅه کې یو طالب کوه هغه هم ورور جانه په یو کس سره سلیشن کاڅه عوام نه وزنی دا نن زموږ په منطقه کې دا د زابل شاجی په ولسوالۍ کې ورور نه کاڅه دا چې پر مدرسه باندې بمبار کړی د عوام دغه ورستلې دغه قوه ورور شیدان کړی د مدرسې طالبان دا چې ورور په ټول ولایت کې تاسو ښه معلومات لري چې ورور شیدان کیږي خو هغه ټول ورور د ملکیان خلک دي نو دا چې د حکومت نه کوي ورور د خدای په امان
پدې آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او د آزادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه د موقع څخه استفاده د معلولینو راغلي ورځ او هغه معلولینو ته چې نن په معلولیت کې ژوند کوي او هغه کسانو ته چې پر معلولو انسانانو یې زړه سوځي او د دې جامعې تشریف بولي مبارکي ورته وایم خبره خدا ده چې معلول په افغانستان کې یو قشر دی اما ودته د قشر په سترګه نه کتل کېږي معلولین ډیر رنج جوړي ډیر تحمل او مشقات تحمل کوي معلول چې په بازار ته راوځي باوجود د دې چې خپل روزګار مجبور کړی دی باوجود د دې چې معلول دی ولیکن دته اصلا د انسان په سترګه نه کتل کېږي عقارات ورته کېږي په نظر د عقارات ورته کتل کېږي معلولین معلول انسان اصلا په دې جامعه کې توهین کیږي اهانت ورته کیږي وړاندې په نامه د شپ په نامه د ګوت په نامه د ګون په نامه ورته ول کیږي وګر چې معلولین موږ د معلولین لرو کچيري موږ هغه کین زمينه ورته مساعده کې او دوی ته د دوی د کار مطابق د دوی د خوشي مطابق کار پیدا شي په تعلیمي سره کې د شهادت پر سره کې په هر ارسه کې معلولین خپل رول وبولای شي نو دا مې نظر وو سلام تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتونیم
السلام علیکم زړه میدان شاد ولایت د بندچک ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې نو زورونه غوړی موږ د جلګې ولسوالۍ څخه د چراوړو غچ تقریبا موږ ته په دبره نوړه بیا تمامېږي شل زموردي اخلي تقریبا دا غنن شو چې زه تاسو دا پیغام ته وتاوم د مين الله زرو په کلو څخه ورده اخته په لار باندې نو غمه اخره دی خدای کلی از اخره مو سن دغه یو کار افات دی دغه پیغام تاسو ته سپتاوم مو په خپل لاس لوري جوړ کړي په لاس په لور مو نه پری 500 په یو نیم زر په مو ورکاو الته یو غریب یو چاته ورکړي دغه لار تر ته جوړه کوم خو نه دولت لرو نه بل چې شپږ ګیره دولت اخلي شپږ ګیره طالبان اخلي ورکه خو دې زړه بڑاس بنو په تلیفون کې نه کیږي تاسو وکړه نور نو واخم نن نیسم
زه د کندهار ولایت څخه سجکلا خبرې کوم په کندهار کې دا د نظرجانو د تاجان په سرای کې دکانونه دي د دواو 400 کورسوارسي شوشي نه پیدا کیږي و یوازې را سره دی هغه جلا فرمولای د جلا فرمولا د سرو کړی نو دا فایش کوم چې دا زموږ څخه ورسوي چې چارواکي باید دغه دکانداران بند کړي ناشتي خطونه اعلان کړي دا موږ به د وایانی او مرزان ترکی او سلام
السلام علیکم زه عبد الحدی ما له هلمند او شیر ولسوالی څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي روزجان د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالی کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوه کلونو راځي کار نه کوي نو دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات پاله کې او مشته بیا لدی شبکې دلته ناسب کړی ترڅو موږ د دغه ډول ستونزو څخه خلاص او موږ د خپل دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد د پرا ولایت د پرارو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما دغه خواهش دی د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه ښارونو ته د محصول کم واخی او دغه طالبان هم د تجارت نه پرېږدي بې محصوله، نو دا داسې وکړي چې دا محصول دې ورسره نهایي کې نه به تجاران په ازادي او نه به موټروانان په ازادي، په یخو او بارانو کې دوی پر ډمبره ولاړ دي. هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي. هره پوسته چې پنځه پنځه زره دینې واخلي نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودروي او دا اشرف غني رایت نو هم دومره ژبه شي دا خو هلته غوښې غورمې خوري پروت دی بالا دې ورځې تېروي نو دی د چا څه پکې سکې دی.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګهور د کلی ګلدین تایس سره په تماس کې یم. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګانې خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي همدارنګه د وړو یوه بوجۍ چې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې مونږ به اخیستله په 300 روپۍ باندې بوجۍ تقریبا افغاني چې دی شپږ سوه شپږ نیم سوه زیاتو کم د کسان دي به راځي. هغه اوس نن سره مونږ ته په 500 شپږ سوه یا 2500 یا 2600 روپۍ باندې تمامېږي. دغه شان دي په کلدارو باندې مونږ ته هر یو شی همدغه شان دي افغانو باندې ګران شوي دي. هغه بیا کلدارو ته واړي په کلدارو باندې هغه شیین همدغه شان دي په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي. همدارنګه زمونږ دولت ته دا پیشنهاد دی چې په دا کوم خوراکي سامان نه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یا همدارنګه پرداخ او خیرات د ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي. دا چا د لاسه دولت هېڅ کله هم تپوسونه که سوداګر ته چې ونه وي چې دا ولې دومره جګجګري وکړي. نه
زه سید محمد خبرې کوم، د بغاز ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. دلته دا څلور میاشتې کېږي، پنځه میاشتې کېږي ریګریشن تر د هرات ریګریشن پرته دي. موږ د خدای شی نه دی راکړی، بارانونه اوري خونه دي مردرې بدارې تکه تکه ټوکه ټوکر وري تیږې شنګ دي. خلک یو چنګ وړه نه لري چې باخه یې کې موږ څه چنګ وکړو. اشرف غني صاحب ته دي دا ما پیغام ورسېږي او نور مشرانو پښتانه خبر نه کېږي مردرې بدارې موږ څه چنګ وکړو. سلام.
زه فضل الله فضلی ما د څخه وسوري نه سره په اړیکه یم. زموږ په لار کې دا مشکل دی چې د څخه وسوري حوال دا مشکل دی چې په څخه وسوري کې هرتر نو روشن ستا او د طالبان لاسه باندې او بیا په څخه وسوري کو دی ګو او څه بل پراته چې د ټبر په نوم یادی کې په دغه پوسټه کې شیدا نارا باندې دا نارا باندې کړي خلک وبول کې کته کېږي او وبو کې دي او سره کې تړه راځي ته خو تا موږ هیله تر ورپو چار واپ د سیدا غلا را خلاص کې نو که نو که په خپل اوچ لارا لاړ شو.
دا زړی رټو ټول محترم اوریدونکو کارتون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله یو تن استاد او تاسو نور استادان هم د بلورو په دفتر کې د نګرار په مرکز کې ولاړ یو د محسن د اغېستو لپاره راغلی او دمام کې چې راغلی او محسن نه راکړي کله چې یو دفتر ته کله چې بل دفتر ته راځي اخر څنګه مکتبونه فل شول او شاګردان هم د دې څخه نوې ستاسو کې پیغام کېږي چې دا ساتون هم کېږي په ډوډۍ رانا د سیزي او زمونږ خپل ماشون نه راکېږي. موږ د مرکزی حکومت څخه غواړو چې موږ ته دې ته د خپل ماشون د یو متمد د تعویندار لارې درته د بایومټریک کوم دغه چې د پروژې د 100% ناکام ده.
ما زړه د دې هغه ته پیغام رسوم د زابل له څخه میاړي کړي ونه ما دا پیغام نس د زابل په ولایت کې دا لیسکم دروازو له خلکو څخه پیسې اخلو د خلکو خورو ته ټکان کوي دغه باباګا سم کې دروازې اسکار بیا هر وخت په خلکو ته ټکان کوي او خلک زوري نو کوم څه دا هیل نور لوالي صاحب کوم دا د نیت څخه دغه مخ ونی شي دغه وخت څخه دا ورته
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مینوالو او تاسو پیغامونه نور هم را رسیدلې دي خو د خبرونې وخت هم دومره وو نور به پراتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5